السلام علیکم ستړي مشي ازادي رادیو اوري افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلې خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دله قوله افغانان د فقر بیکاری د بشري حقونو نقص په خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني ارامي نن لرلو له امله ضروري نصیر احمد فائق د سرګندونې پروسو کې په اهل تشیع او ګردو بریدونو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه زیاته کړې له بده مرغه دا را مناسب وضعیت ورسته تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی دا په داسې حال کې ده چې تیرونه په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوې چې له امله یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته دا عزیزی ګروپ مشر وایي په پاپ کې لدی چې پراتور کې 50 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میروایس عزیزی نن په خپل ایکسپانډ لیکلي دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې وي هغه زیاته کړې د انرژي د تولید په برخه کې به 15 تر 16 میگاواټ برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لاغړې دوه لپاره به د وسپنې پټلۍ جوړول د راتلونکو 50 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي ښاغلی عزیزی دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به لسل ضرور ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شارل ظافر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمېر خزینه فعالانو سره کتلی دي رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل ایکسپانډ یې خبر کړی لیکلي کابل ته د سفر امنیت شورا د ویشې پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و د بریټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له خزینه فعالانو سره یې کتلی خو د په کابل کې د خپل لیدونکو کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي طالبان بیا وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د بریټانیا له شارل ظافر سره د خبرو پر مهال ځانیا او نور نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده د افغانستان باسکټبال ویلچر ملي لوبډله سوال خپل سیال سعودي عربستان لوبډله سره مسابقه کوي دا لوبه د کابل پر وخت د سهار 8:30 بجې پیل شي د افغانستان باسکټبال ویلچر لوبډله د آسیایي او اوقیانوسي سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه کې نیوزیلند ته واو یاد ودیرش پر وړاندې ماته ورکړه دا لوبه د تایلند پلازمینه بنکاک کې کیږي د افغانستان سره په ګروپ کې د فلیپین او د متحده عربی اماراتو لوبډله هم شامل دي د پاکستان د ستري محکمې دی یو قاضي اعجاز الاحسن استفاده جمعې په ورځ ومنل شو دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستري محکمې دویم قاضي دی چې استفا کوي د ستري محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استفاده پنځشنبه په ورځ منزور شوې و ټاکل شوې چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په اتمه وشي او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسول شي چې له حماس سره دي حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا درمل به پر راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډیر کسان برمته شته دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر په اومه د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل ازادي رادیو ته وګیاست داسې مهال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش د لمنځه وړو خبره کوي پاکستان ادعا کړي چې په افغانستان کې روزل شوي داعش وسلوال یې نیولې دي خو په افغانستان کې دننه د داعش روزل کېدل څومره قوي احتمال دی
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بېزدري دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې
کونړ ته له پاکستانه راستانه شوي افغانان له بیلابیلو ستونزو سره لاس وګرېوان
خو تر اوسه بورینګ راغلی چې راځل کوم راستان ده کلی او د سرپنا ځایونه خو اوس دسی دي چې یو بل سره ډېره یا کاکا یا بل او یا بل
او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا هم واوري چې په یمن کې د هوتیانو پر ضد د امریکایي او برېټانیي ځواکونو تر عملیات وروسته هوسی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي بریټ خبرداري ورکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو په خیر زومید زهیر مالی پاکستان ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده. داعش خراسان څنګه تیر اونۍ په کابل کې د دوو چاودنو مسولیت ومانه ورسره تر دې چې طالبانو کابل نیولې ده. د ډلې د ډیرو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډیره ځپلې ده، خو وروستیو حملو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش فیصدي د داعش وسلواله ډلې بریدونه 90% کم شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمالا ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولې دي. په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول. د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژون کې برید دوه واسکټونه، څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په روسیو کې د ډلې تیره شنبه د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د سې شنبه په ورځ بیا د ډلې د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا 3 تنه ووژل او 4 تنه ټپیان کړل. که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډیرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټول په وچه کې دي، داعش کولی شي چې افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنیت وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد ته همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخندزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونۍ سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ د پنځشنبې پر ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنځشنبې په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان په یو شمېر خارونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو د نیول کېدو په دوام د شنبهای ارغوانی خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي دا کار نه یوازې د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم دی. د خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید د طالبانو کړنې وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. دوه ورځې وړاندې د طالبانو یو چارواکي ومنله چې د بد حجابۍ په تورې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې یو شمېر ښځې او نجونې نیولې، خو له لنډ ځان وروسته بیرته خوشی شوې دي. تفصیل پرې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه ارغوانی غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی. د شنبه ارغوانی غورځنګ د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره وویل د طالبانو د دوی پټکو د ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو، عدالت او ازادۍ د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې لامې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لی سیمې یوه شل کلن نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لوري بوتله سواد نه درلود، ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او همغه سنتي او لوی جامې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دوی خو حجاب هم کړی خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړې ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر.
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو. دوی د اسلام په نوم پر مخ او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکونی ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روز او تنبایبا په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابې په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. داسې ده چې ظاهرا د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساته.
کونړ ته له پاکستانه راغلي افغانان وایي کار، روزګار او سرپناه نه لري او له همدې امله له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې په تورخم کې د راتګ پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شول خو له ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی له قوله په پاکستان کې ژوند او کار روزګار ښه وو خو په پاکستاني حکومت ناڅاپي راوویستل او هلته یې په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغله. ورسره دې چې طالبانو د تیر کال په وروستیو کې له پاکستان په بخښنې د پاکستاني حکومت د تیر کال په وروستیو کې له خپل هیواده د افغانانو اجباري اخراج پیل کړ. د شمیرو له مخې له نږدې نیم میلیون ډیر افغانان خپل وطن ته راستانه شوي دي خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دوی له مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې لوی ناروغۍ او ترخوایي سرپناه ده چې په ژمي کې دوی یو کورنۍ له بیلابیلو ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانانو راتګ د افغانستان اقتصادي وضعیت چې لاله وړاندې په بحران کې و له یو بل ګواښ سره مخامخ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وای په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې وه، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و، هغه ټول په یوه میاشت کې ترې پاکستاني حکومت تالا ترغه کړ او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شوو کډوالو محمد داوود او جمیل ازادي راډیو ته وویل
هلته پاکستان کې مونږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دوکانونو باندې چا مزدوریانې کولې چا څه کول، مونږ خپل ژوند زندگی سره هلته روانه کړې وه. ډېر داسې دي چې چا نه خپل کاروبار یا دوکان یا چا ته پرېښی یا نه پرېښی، څوک نیولی او تاڼه کې پروت، همداسې نور بس را پاتې دي، هر څه پاتې دي، نه څه چې دي هغه هر څه هلته پاتې دي. مونږ سره اولنۍ مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي وو، نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي. نه کرتې انجینران راغلي وو، زمونږ نومونه سب کلي دي، خو تر اوسه پورې نه راغلي چې سره کومه مرسته نه ده کلي او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دېری وو، یا کاکا او یا بل او یا بل او هغو سره وخت تېره وو، ګندې سرپناه ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت لخوا په زور راویستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سوړ ژبې کې د سرپناه او کار روزګار نشتونی ژوند نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته ویل دلته له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
تر کوم چې کله راوخت مونږ ته کارتونه جوړ کړل او بیا د هغې نه وروسته چې کوم کارتونه مونږ ته راکړل، پرې مونږ ته ویل چې دا به تاسو هلته جلال آباد کې کومې موسسې سره جمع کوي یا به ته څوک زنګ وي. مونږ هغه کارتونه ویوړل جمع کړل، تر اوسه پورې مونږ سره نه کومې موسسې مرسته کومک کړی دی او نه راباندې چا غم غرض لرلی دی. خو ډېر زیات مشکلات او ډېر تکلیف دی، یخنۍ ده یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
ټول راستانه شوي یا په زوره له پاکستان رابستل شوي افغانان له مرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم وخوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسؤلین هم د دغو راستنو شوو کورنیو ستونزې مني او وایي تر خپل وسه یې حکومت افغان سوداګرو، خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړي او کوخخ کوي چې نور اسانتیاوي هم ورته چمتو کړي. پاکستاني چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې په ښکارا د بې اسنادو افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتي ادارو ته د ټولو افغان کډوالو زورولو، نیبولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستاني پولیسو او د نورو امنیتي ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورن کرخې راړولي چې اصلي د کوزې پښتونخوا اوسېدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راویستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتي دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورن کرخې نږدې 1500 افغانان په زوره راړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په یمن کې د هوتیانو پر ضد د امریکایي او برېټانیایي ځواکونو تر عملیات وروسته هوتی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړ. بلخو ریاض او قاهرې اندېښنه ښکاره کړې چې جګړه پراخه نه شي. واشنگټن بیا وایي هالند، آسترالیا، کاناډا او بحرین د دې عملیاتو ملاتړ کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
سپینه ماڼۍ وایي واشنگټن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وکړي، خو که چیرته هوسی اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکوه په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون ویل چې هیواد په یمن کې هیڅ راز جګړې ته لیواله نه دی او ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. بل لور ته حوثیانو خبرداری ورکړ. د دوی د پوز ویان د یحیی سری پرون وویل چې د امریکا او برېټانیا برید به بې ځوابه پاتې نشي. د یمن په صنعا کې پرون په زرګونو یمنیانو هم د امریکا او برېټانیا پر ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وړ مشپه د یمن په بیلابیلو سیمو کې په شپاړس ځایونو بمباري وکړه. حوثیان بیا وایي چې درې اویا حملې شوي دي چې پکې لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نومبر له میاشتې را په دې خوا حوثي یاغیان په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نقشه کوي او وایي چې دوی به په دې ډول له اسرائیل څخه د غزې د جګړې غچ اخلي. خو تر دې دمه حوثیانو بیا بیا هغه کښتۍ په نقشه کړې دي چې د نورو هیوادونو بیرغونه پرې رپیشي. واشنگتن دا شک څرګندوي چې له حوثیانو سره په دې بریدونو کې ایرانیان استخباراتي اطلاعات شریکوي او دې یاغیانو ته وسلې چمتو کوي. د یمن گاونډي سعودي عربستان چې له 2015 کال راهیسې پر حوثیانو د هوایی بمباریو د کمپاین مرشي کوله اوس د زغم او د تاوتریخوالي د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې ریاست چې له ایران سره اوس اړیکې ښه سوي دي نه غواړي چې دا روابط خراب شي او په ورته وخت کې نه غواړي چې په یمن کې د حوثیانو او په تبعید کې د یمن د حکومت ترمنځ اور بند مات شي. مصر هم چې له سعودي عربستان سره ډېر ښه روابط لري د بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او پرون د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې څرګنده کړه چې هیواد دې ته اندېښمن دی چې په سره سمندرګي کې له دې بریدونو سره جګړه پراخ نه شي. د امریکا د هوایی ځواکونو د قماندې مرکز ویلي دي چې دوی په یمن کې د دې بریدونو پر مهال د حوثیانو د قماندې او کنټرول پر مرکز د دوی د وسلو په زیرمتونونو او د هوایی مدافع پر سیستم تمرکز وکړ. بریتانیا ویل چې د دوی ځواکونو د بنی په سیمه کې هغه ځای ووښت چې حوثیان ترې درون البتکه الوسوي. همدارسې د عباس په سیمه کې هغه ځای ووښت چې له هغه هم بي پيلوټ البتکه پورته کیږي او کروز توغندي توغول کیږي. تر دې بریدونو وروسته د تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې 4% لوړې شوې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا د بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې د یو شمېر لنډیزې لاجملان ده.
یو شمېر نړیوالو آنلاین او چاپي رسنیو په کابل کې په وروستیو 14 ریپورټونو او معلومات خپاره کړي. لادی جملې ډیجیټل ژورنال د پنځم به د ورځې د 14 پاړه چې د چارواکو په وینا لکتر لګ دوه کسانې وژلو د ماشومان او خزو په ګډون دي ار لسنور ټپیان کړل ریپورت خبر کړي. خبرونه وايي د پیوونه کې د کابل په دشت برچ کې دویمه 14 ده. تر دې مخکې د تیرې شنبه په ورځ دغلته د سپرلوی په یو بس موټر کې 14 لکتر لګ 15 کسان وژلو او 15 لسنور ټپیان کړي وو. د داعش وسلوالې ډلې د هغې برید مسولیت پر غاړه اخیستی وو. ډیجیټل ژورنال په دې ریپورت کې په 2023 میلادي کال کې یو لړ نورو هغه بریدونو ته اشاره کوي چې پکې د افغانستان شیوه غړي په نخښه شوی او پړی د داعش وسلواله ډلې منلي. یاهو نیوز هم د پنځشنبه د ورځې د 14 پاړه په یو خبری ریپورت کې د دشتبرشي د پیښې د یو عیني شاهد عاقل رضایی لخلی ویلي کته هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به دا ډول بریدونه پایته ورسیږي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سیمې اوسیدونکو بیا بیا په داسې پیښو کې وژل کیږي. نو موري زیاته کړي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي، نه پوهیږي ولې وژل کیږي او چاته شکایت وکړي. په ریپورت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه هغه وختنې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان له واکمنو طالبانو یې د افغانستان د شیعه مذهبي اقلیت ټولنې د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو وختنه کړي. ل برتانیا خبریدونکو د نېشنل پنوم انلاین خبرونه په افغانستان او ایران کې د خصو د وضعیت په اړه د سکاتلند د پارلمان د غړي جوانا چيري لیکنه خبره کړې ده چې پکې په ایران او افغانستان کې د خصو په وړاندې د دې هواد د واکمنو پر اقداماتو نیوکه شوه. د افغانستان په اړه لیکوال وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ډلې تر 500 زیات داسې فرمانونه ورکړي چې په وینای د خصو حقونه یې ترې اخیستي. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي گزارشګر ریپورتونو ته اشاره شوه چې پکې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او خزو د کار د مخنیوي په شمول د خزو د اسادیو په پرلپسې محدودولو اندېښنه ښودلې. په لیکنه کې ټینګار شوه چې نړیواله ټولنه د افغانستان او ایران کې د واکمنو حکومتونو لخوا د خزو په وړاندې دا ډول چلند د جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په توګه په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ډیرو نور سوند سره په افغانستان کې د خلکو یو لوی مشکل چې تر ډیره پورې سره ټکوي د انټرنیټ نشټوالی، هم د انټرنیټي بایو پورته کې د لو د کیفیت ټیټوالی دی. دا یوازې یو څو محدودې سیمې نه دي، خو ځینې داسې سیمې شته چې خلک وایي حتی هیڅ انټرنیټ نه لري. له دوی یو د غزنی د اجرستان ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي وایي انټرنیټ نه لري. دوی له قوله د ټولې ولسوالۍ اوسیدونکي له یوې شخصي وای فای ګټه اخلي او نور نه هلته هیڅ ډول انټرنیټي خدمات نشته. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي ترڅو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دیرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دی وایي نور نو په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یو جبه انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دا کسان د اجرستان ولسوالۍ لرو منطقو څخه مرکز بازار ته راځي، هم دغه شخصي وای فای کاروي ترڅو له خپل مسافر سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او پسند کې له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پای ورته پال کی.
د شاغلی هیواد وال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، د نسی کولای چې خپلو مسافرو سره ټلیفوني اړیکې ټینګ کړي. هم دا انټرنیټ ته چې د اور باندې ورسره ژغېږي، خو د انټرنیټ ته کمزورتیا لامل یې بیا هم ژغ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي، دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو ژغیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې هم دغه یو وایس میسج می هم تا ته درولېګه. نو دلته د جی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزوري، ځکه د اجرستان خلک زیات هم دغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د اتلس ولسوالیو خلک یې له خدمتونو څخه شکایت کوي. خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هر ورځ په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیری پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې له یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه نسته، نو ولسنه په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسولین هم په دې برخه کې د خلکو ستونزې مني او وايي د مخابراتي شبکو د غوره خدماتو په اړوند یې هڅې پیل کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی عبدالولید طیب احمد په وار وار ازادي رادیو ته ویلي چې د مخابراتي شبکو د انټرنیټي کیفیت او هم د مکالماتي خدماتو په برخه کې په بهتري ټینګار کوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې لا هم کیسه پر خپل ځای پاتې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راځي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما وځه ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د روانه چې ازادي راډیو او ز مخبرونه تعقیبوي. د ازادي راډیو خبرونه اوس سلیروي ساعت شوې دي. ز مخبرونه پر راډیو هم سلیروي ساعت او تر خوایز موږ په اړه هم ساتې پچو پاړ کې سلیوری سات از مو پروگرام نه از مو ک په پانه هم په ژوند دی باندې اوریدل شي که چیرې تاسو نه کوم پروگرام مس شوي وي یا دا چې تاسو نه اوریدل او د هغه مینوال یا سه هم غواړي په تکراری شکل بیا اوري د ازادي رادیو د وی پانه د نه خبرونه جدول ته ولاړ شي د هاري ورځې خبرونه د اونۍ پوغدو کې تاسو وغواړي هلته منتلې په ډیر اسانه سره ورته لاسرسي پیدا کولای شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی د ازادي رادیو ټول مطالب په خبریدونکو مطالب شي په رادیو کې خبريږي هلته په لیکلي ډول باندې خوندې دی د ازادي رادیو او شمیر خبرونه اوس زموږ پرول نیوز رسنیو کې هم ژوندۍ خبريږي یوټیوب فیسبوک ټویټر انستاګرام او اتر خوای زموږ ویب پاڼه هم د زنیو ویډیو غانو درلودونکي ډیر مننه چې را سره یاست په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شو یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي که څام طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات پاړه غږیږي خو اوس مهال د دل قول افغانان د فقر بیکاری د بشري حقوقو نقص په خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني ارامي نه لرلو له عمله زوريږي نصیر احمد فایق د څرګندونې پورستوي کې په هله تشوي وګړو د بریدونو په خبرګون کې په خپل اکس پاڼه لیکلي د عزیزی گروپ مشر وای په پام کې لري چې پراتونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی نن په خپل اکسپانډ لري کې دا پانګونه به د برېښنا تولید او د انتقالاتو په برخه کې وي هغه دا هم ویلي چې د پانګول لري به سل زر نه ډیرو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او میلیونونو نور ته په غیر مستقیم ډول ګټه ورسیږي د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شاه ظفیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمیر خزینه فعالانو سره کتلې دي رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل اکسپانې پرون خبر کړل کېلي کابل ته سفر د امنیت شورا د 22 شپې کې لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټه ور تمز افغانستان باسکټبال ویلچر میل لوبډاله سوال خپل سیالي سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه وکړي د لوبډله کابل په وخت سهار 5 بجو پیلېږي د پاکستان د ستره محکمې دی او قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شو دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستره محکمې دویم قاضي دی چې استعفا ورکړي د ستره محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه په ورځ منزور شوې و او اسرائیل له قطر سره موافقه کړې چې په غزه کې د هغو برمده شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډیر کسان برمده شته دوی وروسته تر دې برمده شوي چې د اکتوبر په اومه د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړ مننه اوس د ازادي رادیو اونې ز خبرونه تاندې څنګ واوري
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دروغ او خوشاله بوي دا ونې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیس کوي او د دې کار پایلې څه کېدلای شي
فون سیس دا موضوع د دیول نه د سې ټولنیس ورسنه یو کې نشر کړم او خلکو چې تفسیرې په واور مې آیو وینم
کې د سی وننګول سی کدی نه د کورنۍ
ورپسې په دې غږیګو چې څنګه یو ژبز د کېدلای شي په دې اړه به ځوانانو او خون کو خبري او تجربه هم واوري
ولا ډیر کورسونه تعقیب کړی دي خو ایس زکیګ نه وخت خبره دي
یو میاش دو میاش تلته وی بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي
بل شاګردان وی چې ولا ما څلور میاشتي ولې پنځه میاشتي ولې ولا میزنه شو یو جبز د کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول
نن سبا چې ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي هر یوې خپل مخاطبانو ته د یو څو وړاندې کولو هڅه کوي لا ورځینه مسایلو رانیولې تر ټولنیزو سیاسي فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي دا بلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي څه کوي څه خوري کومې خواته سفر کوي خوشاله دي که خفه دي او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي ځینې بیا په کترو او کینایو کې د خپل حالت په اړه نور ته معلومات ورکوي د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثر ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پونه سي. دا موضوع دی ول نه د سې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یو وینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، دې ته پام نه وي، هغه ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دعوی صفر ځل له میرمنې سره خپایم یا له یو بل ګیلی وکي.
لیکوال نعیم غنی وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لري وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته تشریک کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریک کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مسایده ده، زه هغه تشریح کوم کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مسایده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د دغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابر چې مستقیم هغه سره وغږېږي، نو مامور اندې شي نو مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شي نو کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خیدی دی کی څن زایب سره نشته، دین خاص موارد دین خاص شونه دی چې هغه سره وله کی دین خاص وختونو کې هغه بیره ول دا هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه ای ما مخ موافقت خو دې مغه دس دین سره ډیر دین دسی وختونه چې هغه سره دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شی د هر وړې وټ خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماده ماده میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې می تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمت زایوي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خبروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نه مهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو یې لتون نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کی پیژني کی نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري، دا د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د سر چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره خا خبره ده.
زاهد سمت زایوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي؟ په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه، دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیز پاڼه کاری، هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو، راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریکو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریکم. یو څوک پې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي. ځکه موږ کولی شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنه کړي په اصل کې بې معنی ده. په د بهرنیانو دا پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو، هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډه خبره دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بے پیغامه، بے میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډیر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بې میسجه د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنی نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د ده له دغه له دغه ویډیو له دغه لیکنې نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول، د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپارنه کمه تاوان به ونه کم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې دي، خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوالیم یو بل ساينسي مزامینو پویږي یو بل ډاکټر ده یو بل ملا ده هر څوک خپل مخاطب لري راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک دز باید څه شریکم موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی خدا ده چې موږ تفکیک وکړو هر څوک چې ټولنیز پانه کاری دوی د تفکیک وکړي یو د ما مخاطب څوک ده دوه زه څه شریکوم درې د ما پیغام باید صحیح کله چې موږ ځان سره دا تحلیل وکړو یو څوم ولیکل باور وکړي مخاطب پیدا کوي لکه ته یو څه متاثر یې دا غواړي شریکې آیا ته لڅنه چې متاثر سوې نور هم ته متاثر دي کنه ګوره دلته تاثیرات هم فرق کوي لږ څنه چې ته متاثر زیس نه متاثر شوې ما ته به معنا مگر کدی سې د سې بل څوک چې متاثر شوی یغته به معنا لري مهمه دا ده چې تی یراکه دا وګوري چې دا کوم درد چې تا ته رسیدلای آیا نور متاثر کړي کې نه دی کړي ک نور له تاله دردونو متاثر سوی حتی ک نه مت لیدلی وي عیني شاهد پات سوی هم کولای سي په د باندې تاثیر ولري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
د تانې څنګه خبرونه ل ازادي رادیو څخه اوري د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي ممکن ځینې ژر زده کړي خو ځینې په زده کولو کې کلونه تیروي او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي دلته د زینو خبرې اورو
صاحب درېم لکارته نه ونه والا ډیر کورسونه مې تکلیف کړی دی خو ایس زکیږي نه وخت خبره دی ځکه د کورسو کې مشکلات نه وسدان سید تدریس کوي شي او د ورځې او یا ته لغت دې زکه افزول ډیر سخت دی او نشي کولای یو شاګرد چې دا افس کې خواهش کوم سدان نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي
نوم فیضلا والا کورسونه مې خو ډیر وویل خو ژبه مې زده خو بیرته د ایر نه وځي دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان نو همدغه سرسرکي درته وایي او خپله پیسې عالي تجارتي کورسونه دي
زمان مارمانی والا انګلیسی کې خو مې څه یاد نه کړه ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به وش پاور دی هغه یو دانه به ویلې نور چې نه وو یا به استاد رخصتي کوله یا به موږ رخصتي کوله او جرمانه بیا چټي اغستله دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه او ټوله چټي مفته کې پارخ شول او شارنامې ورکړې پیسې ورکولې پیسو په زور شارنامې اغستې بستله
چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي د بهرنۍ ژبو زده کړه د مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي دا د ترڅنګ د بهرنۍ ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوي او کاري فرصتونه ډیروي او دوی کولای شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړي او کار وکړي دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقی وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پیګو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هر ژبه وي انټرنیشنل یا کابل محلي ژبه وي ډیر مفید او ګټور ده ځکه که چیرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو که انټرنیشنل ژبه هم ځای خو بیخي بهتره ده کولای شو خپل مشکل حل کو یعنی د ژبې زده کول که هر ژبه وي د انسان په وړتیا کې ډیر مثبت تاثیر لري
خو یو شمیر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړي دا چې علت یې څه دی په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي بل کورس ته ځي بل کورس ته ځي دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي یو میاشت دوه میاشت هلته وایي بیا بیرته خوشی کوي بل سیستم ته ځي داسې کار باید ونه شي او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډیر زیات مشکل لري ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده ځکه چې موږ ګورو پر چارې که وو کورس لاس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته دغه مسولیت د چارواکو ده باید وزارت معرف ده توجه وکړي دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولای نشي د دوی فعالیت باید ودروي
د یو خصوصي په هنتن محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجی کوي. د وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یوه حد زده وي د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهیږي، هغه نه پوهیږي چې دا خپل کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي. غواړي چې کورس راشي او چې شی زده کړي. مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کوم چې صحیح استادان نه وي بل توقعي ختم شي. چې توقعي خلاص شو نو پوه شي چې آینده یې صحیح کېږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیسټ د کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې و چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړې چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعیا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثریت وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری دی چې باید هغه صبر او حوصله هغې دپاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولی.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسې لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیوني خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
د ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آوټپوټ نشي درلودلی. نو لسننګ چې خپله ده، دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي، واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو دپاره. بل دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویلې کې کوم شیان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل همدغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نورم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې میل لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې آټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دا باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مسافرې مې زړه نری کړ، مسافرا چې تش وطنا را یادوم ژړا راځي نا. مسافر خړل یا یارا، مسافر پیزار وباسا چې د تل خو لو ما. مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا. مسافر مسافر موشنے عالما، مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتھما بنا. و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی، مسافر پخو مارو سترگو بے سوکی دلا سنا. مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا. مسافر مسافر خړل یا یارا، مسافر قربان قربان دے او د زړو جامو نشما. و مسافر کز خبر وای چې بل توندې، مسافر ما بد یارا سترګو ته ډیر کتلی مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا بمسافر غوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ورزنا